دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزابور ول کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د کبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول به خبرونه له پامیر ساحل وو.
د پاکستان کورنۍ چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن فند دفتر تړلې دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ډنګې کړل شوي دي او د پیسو نړیوال صندوق د اختلافاتو له کبله د یونان د پورونو له خبرو وتلی دی. د پاکستان کورنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومان لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن فند دفتر تړلې دي. کورنۍ چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا اداره یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. په پاکستان کې د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ادارې کارکونکو ته په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودو ویلي دي. سیف د چلډرن د پاکستاني او چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بیګار سنیو ته ویل د حکومت دې اقدام دوی زخت اندېښمن کړی دی او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نه شي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډیر کار پاتې دی ځکه چې حکومت د نسلي او فرقیز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پر تله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد پر ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته ویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال دي.
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی ولی د هغوی د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي.
تیر ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر پر ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسان او یو لسی وګړی وژل شوی او په پیښه کې د چارواکي ملک طارق په ګډون څلور پولیسان ژوبل شوي ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې. تاسې مشال راډیو ته غوږیاست او خبرونه اورئ. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولس لا ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 20 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په شاوخوا کې په بایسیکل ګرځیدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 22 کلن شهریار قاضي امریکایي تابعیت یا وګړیتوب لري او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړی و. پر دواړو تور پورې شوی و چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي ول چې په نیویارک کې به با په بایسیکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به په ټایمز، څلور لاره، وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 ارب ماین جوړونکي وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت ویاند مخلص افغان بیګا مشال راډیو ته ویل دا وسلوال 13 ورځ د خوشامند په معروف خیلو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو لاسنې دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او 13 ورځې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې رواني خبرې پریږدي او کور ته ستنیږي. IMF ویل دا کار ځکه کوي چې له اتن سره ژور اختلافات لري. IMF دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس سیپراس ته وویل د خپل بے پیسو هیواد پر اترون کې د جواری نه کوي او د ورانون کې دیوالی مخنیوي لپاره د مهمې پریکړې وکړي. یونان باید د روانې میاشتې تر پایه تړون ته ورسیږي، کنه نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 اربع یورو پور ستنولو په عمل کې لپاتې راتګ سره به دیوالیه شي. دا کار به پر یونان د پانګې یا سرمایې محدودیتونو او له یورو زونه د هغه هیواد ایستلو ته لار جوړه کړي. د ایم ایف ویاند ګیری رایس بیګا وویل دوی پر زیاتره مهمو موضوعاتو لوی اختلافات لري. د ویل په دې وروستیو کې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز تېره اونۍ په زندان کې مړ شو او مړی یې تېره ورځ د بغداد له نړیوال هوایي ډګره ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کاوه چې تابوت اردن ته یوسي، خو دا پېښه وشوه. د اردن یوه چارواکي تصدیق کړی چې له بغداد پرونی وروستی پرواز بې له تابوته والوت. عراقي حکومت په سمدستي توګه پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. دا و د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه. اوس هم تاسې له رابع اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپیه او په 1.60 روپیه. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.48 روپیه. یو ریال په 19.25 روپیه اخیستل کیږي او په 19.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او په 28.25 روپیه. یو افغانۍ په 1 روپیه او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 30 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 22، او په کوټه کې 25 او 40 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موردلې سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د خیریه ادارې سیو د چلډرن دفترونه تړلو امر کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم وای کابل او اسلام آباد د ترهګری ضد جنگیدو ته ژمن دي.
وی هاف ریزولوډ ټو فایټ ټوګیدر.
د خیبر پښتونخوا پولیس مشر وای په قبایلو کې د عملیاتو له کبله وسلوال تښتیدل دي.
ملټنټس باسه کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے.
د افغانستان د قبایلو او سرحداتو وزیر وای په جرګو مرکو باید سوله را وستل سي.
د افغانی او پښتني د جرګو دود او دستور رولو بولای دی.
په خبرونه کې تبصری او شرنی هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومان لپاره کارکونکو کې نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنی چارو وزارت بیګا نه وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پوری کړی دی. اول دی چې دا اداره یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. سیو د چلډرن د پاکستانی حکومت پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. زبیولا شفق نور حل راکوي.
د پاکستان امنیتي مقاماتو د هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د یو نړیوال غیر دولتي خیریه موسسې سیف دی چلډرن مرکزی دفتر تړلی او د دې موسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته په 15 ورځو کې له هیواد د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کیږي، او په خبره یې چې د موسسې د تړلو پرېکړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي وایي چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر مهر لګ کړی او بهرنیو کارمندانو ته ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هېواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود، او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هېواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي، له تېرو دېرشو کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هېواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په تېرو څو کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هېواد کې د دغه خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هېواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل اپریدي سره د اړیکو په لرلو تورنه شوې وه چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د واکسین جعلي کمپاین چلولی و. خو د دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي ول، او له ډاکټر شکیل اپریدي سره یې د هېڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختدریزۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. نواز شریف په خپله وینا کې له هند سره د اړیکو او ګوادر کاشغر لار په اړه هم څرګندونې وکړې چې تفصیلي رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي و چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسره وال نشته، بلکې موږ له د ټولو خلاف مقابله کول وی.
موږ دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو. کوم چې طرحه غری ده، موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي، او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربې اسنه د وسلوالو نتورک ختم شوی، دا غوی د نگرانی نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف په خطاب کې زیاته کړه چې پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره د پوره امن تعلقاتو خواهش لري، خو دا خواهش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولې اوسنی غیر ذمہدار بیانونو نه د دوړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثر شوه. وزیر اعظم اوویل پاکستان به د خپل مفاداتو په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمہدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسی شوه ده. د دې بیانونو نه فضا نور هم خرابيږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپل مفادات په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام د په واضح توګه واوریدل شي.
وزیر اعظم دا هم اویل چې د تیرې نه په ورس په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټری جنرال یې زور ورکړي چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل موثر کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغه د پاکستان سرمایه‌کاري، تجارت او پیداوار لپاره د یو خصه په هیڅ وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانی لرې کړي.
په دې وروستیو کې د هند او پاکستان اړیکې بیا خړپړ سوي یا د تناو شکار سوي دي. د دوړې وادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. د بلګې په توګه پاکستان پر هند تور پور کړ چې د افغانستان لاري په پاکستان کې نامنۍ خبروي. بیا هندي وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش سفر پر مهال پر پاکستان د ترهګرۍ خبرولو تور پور کړ. د مشال رادیو خبريال مجید بابر د سیمایزو چارو له یو پو ایمل خټک که پښتنه کړي چې د اړیکو د خړپړتیا او جهات څه دي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستانو په سطح باندې کوم مذاکرات وو. د نائب سکرتر په سطح باندې هغه مذاکرات چې دي نو هغه ودرول او موقف دا اختیار کو چې د هغه د دورې نه ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د دولت کانفرنس دا غي سره هغه ملاقات وکړو. دا غو ملاقات یبانه کو او دا فیصله اندو کچه زمونږه هغه نور مذاکرات وکړي کیږي چې تر څنګه مذاکرات ته بل طرف ته زمونږه مخالفینو سره دای چیرې نو خبره ترې کوي.
ایمل خټک صاحب تاسو سره غنئ چې دا په هند کې د نریندر مودي د پاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورینګ دی.
نو سیاسي ګټه به موږ خو دې دوران کې کتا څو غوړې نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړ چې افغانی پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی. او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دغه کالج پیښه وشوه یا هغې نه پس چې څومره غټې پیښې وشوې نو پاکستان تور لګی چې د چاته چې د هند یا د هند ځینې استخباراتي ارګانونه لاس لري. او دې تاوتریخوالي چې هغه وخت تېرو ورځو کې زیاتوالی رالو چې کله د هند وزیر دفاع دا ووایي چې د دهشتګردۍ د والو دپاره به مونږ دهشتګردي استعمالو. بیا تېرو ورځو کې چې کله نریندر مودي د بنګله دېش دوره وکړه هغه بنګله دېش دورې دوران هم هغه ډېرې داسې خبرې وکړې چې هغې سره دغه تاوتریخوالی نور زیات رالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوی تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دینو التکې ځنه علي ځلي شروع کړی دي. نو دغه ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مېز کې کې دي چې دا تاسو ته خبرې نورم دي.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکې چراغو نو همیشه به نړیوال قوت نا یا سیمایس قوتونو با د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله هغه هڅه اوس نخکاری
نه هغه شته خو په هغه لړ په معنا باندې نشته. او دا وی وجم دا د ټولو کې زیات کوشش وکړي د امریکا کولو اوس د پاکستان ته دنو د هند سره تعلقات تشوي دي د پاکستان سره تعلقات تشوي دي او هغه ته پته لا چې د دوړو ملکونو حساسیت ته نو ضروری خبره چې مخکې وروسته په کې امریکا را دانګي خبرو تر لپاره ځکه چې هغه دوړو سره خپل تعلقات لري او بیا که تاسو په 13 ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتی چارو کې مخکې تللی دي. نو لازمي خبره چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نشي.
ایمل خټک صاحب تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازای پورې محدود ده؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به د بیانونو پورې نه پاتې کیږي. دا خبره به مخکې مزي خو ما ته نه ښکاري چې دوړو ملکونو مېز کې داسې مخ په مخ جنگ وشي. البته دوړو ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنگ چې دی نو وکړي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټکو د خبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولې چې ګواکې وسلواله ډلې د بیا منظمېدو په حال کې دي. تیر مازګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل سویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل د تیرو کلونو پرتله اوس امنیت ښه شوی دی. غلام غوس په دې اړه نور حال راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لاین پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبر اعلانو پښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیات وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
نه میرے خیال میں نہیں ہے کہ اسے منظم ہو رہے.
زما په پیکل بیرته منظم شوی نه دی. ولید هوی د موجودګۍ نخښته او زمون پولیس او پوز په قبایلی او بندوبستی سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوز په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي. مونږ ته په نظر راځي او تاسو ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډیر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلی سیمو کې ځینې وسلوال وجل شوې دي او ځینې د هغه ځایونه تختیدلې دي او د تیښتې وروسته هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پیښې ذمواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسو سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دې په بنیاد به هم مونږ پلټنې کوو ولې مونږ ځینې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی زنی خلق مونږ سره د مخکینه گرفتار هم دی
گرفتار بھی ہمارے پاس ہیں
بلې خواته د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی د پیخه د اپریشن ضربی اعظم خیبر ون او خیبر ٹو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولې دی او ویلې دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولې شي تیره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډیپټی کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوی دي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
په بلوچستان کې په تیر شاوخوا یو اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې اته پولیسان وژل شوی دي دی وزی یو شمیر پولیسان اندیشمن کړی دي او وای باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي نیاز مساخیل په دې اړه رپورت لري
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندیشمن کړی دی د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی
لازمي خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیاب کی په دې کې پکار دی چې لاین انفورسمنت کمی جنسیان دي هغه بای چې برپرانان د خپل کردار ادا کی پولیس ته ګور زیات قربانیان ورکړي دي خالي واضح مثال داري په پښناباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چاغه مشکوک کسان لغی شاته تلیو روانو شاته نور کسان سره لږ دې مسکرانه ټارګټ کړ
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنی پیشي او بل خواته د دوی بے اندازي ستړیا
ډیوټیان سیزمره تقریبا د خلکو 12 غنټي مرو د 12 14 16 غنټي د ورځې ډیوټیان دي ریسټ نست بالکل یو ورځم ریسټ نست او تنخ تاسې کم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې خغه چټیان وي
پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د ترګری پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورونی ته معاوضه ورکوي مګر
ځوان شهید رضوان شهید دا سړی چې وزي ای جی افیس سره په بغار بغار با الټه به برتال ته خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دی هغه به مال ته ډیر شوت ورکوي بیا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت به وسلوي 30 لک روپے وی 30 لک روپے به 5 لک روپے به لازمی ای جی افیس ورته ورمنی بیا به 25 لک روپے به کم به واچ د قطب ملاویږي
بلوچستان کې پولیس سپایان کيو خواته پر دوی سی پسې بریدونو اندیشمن کړی دی خو بل خوا دوی هلمن هم دی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې ایښي دي دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې پر تعلیم لګیږي د پارلمان د غړو مشال رادیو ته وویل دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي رابعه اکرم خان له تفصیل سره
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپے د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دی مشالې ډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سېنېټر هدایت الله ویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبري بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو د په وینا د 19 بروپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتی کارون لپاره مختص دی کم چې نه کافی دی
خو د نور له سره به کې زمنګ د تعلیم په مت کې چې کوم خرچه را روانه ده هغه زمنګ 10 ارب روپی ده نو باقی ډیولپمنت کارونو ته خاص کر ریکنستراکشن ته د زباره بات کوي د پاره زمنګ د پاسه لپاره بالکل زمنګ سره یې سم نه زمنګ سړکونه تباشوي دي زمنګ سکولونه تباشوي دي د وبو سکلو سیستم خراب شوی دی د هسپتالونو لغم خراب شوی دی هغه لپاره منګه سره 1500 سره به کله سره بدل تلاړ شي نو نه هر به روپي منګه سره پاتې شي چې هغه د شي نو تنه راشي
د قبایلی سیمه د قومي اسمبلی نمائنده شهاب الدین خان وای چې هغه د دې بجټ نه مطمئن نه دی او په دې لړکی به وزیر اعظم سره ملاقات کوي
چونکی دا وور په پاتا ته بدلې او دا مسله به د پاتا نه حل کیږي دا د عمان مسله به د پاتا نه حل کیږي نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډ کم دی وزیر اعظم سره ملاقات کوشش کوو چې موږ پرایم منسٹر په دې باندې کنوینس کو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان وکړي.
د قبایلی سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دی کې اضافه شوې ده، او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي قانون لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړي زیاتوي،
په صبح کې ګورنر چین هغه د پاټا چې ریټریکټوري او د وفاق نمائندی نو کدا سی سوی او سوک سمتائل بکول واری او پا دیباب لباندی که سوک بیچی را دا کمی دی او نور اغیر دیمان کهی نو پا کار دارا جز مونگا خاغل گرانب سر دی رات تو کی.
بل خود کبایلی سیمو دا پارلمان غرو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی اوه رب روپے قومی خزانه تا واپس کڑی شوی وی. دا دی پا وینا که دا گلگت بلتستان غندی دا فاتا هم خپل یو اکاونت وی نو نن با دا غرکم محفوظ وو او ترکیتی کارون و پی روان وو. هم دی لڑکی شهاب الدین سیاته وی
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره، هغه په دې باندې کړی شوی دی چې دغسې یو اکاونټ کلاو شي ډېر زر په دې افسنی مکې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیس کېږي.
د ذکر ده کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوې وې چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوې، او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 13 ارب روپۍ مختص کړې وې چې 8 ارب روپۍ خرچ نه شوې او قومي خزانې ته واپس کړی شوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان سرکاري میاشتي سری میاشتي یا هلال احمر ادارې د قبایلی سیمو څنګې ل 2008 زلکل رایسي په هغو سیمو کې د طبي یا قدرتي ناورینونو نامنیو او جګړو ځپل سویو د بیا آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کوي. د دې ادارې د قبایلی سیمو څنګې یو مشر توفیل خان مشال رادیو ته د خیبر کډوالو ستنېدو په اړه معلومات ورکړي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار غږیدلی او لدی پښتلی چې دوی د ستنیدونکو کډوالو څه ډول مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږه د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغه سره مونږه اګریمنت شوی دی د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک نو الته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې، نو هغه کې مونږه تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږه د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلی راشن دی هغه هر میاشت ملاویږي، او په خیبر جنس کې مونږه په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل د فوډ دوا زمونږه میل ورلد فوډ چې کوم دی په باړه کې، او ورسره کلنګا دویم هب دی الته کې مونږه تقریبا بنسه شل زر خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
خو دې خوراک سامان کې څه څه شامل دي؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دی، مالګه د ورسره، او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې تیرو سورزو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې، او دا شکایتونه کول چې دا خوراک نه دی او د معیار خنه دی.
چې مونږ کوم خوراک ورکو د باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي شوې دي، او خو هغه باوجود زبا د اساسو داسې کوم سوال دي دا بز د خپل د متعلقه خلکو سره باغې باندې ډیسکشن وکم. خو زه د خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفایډ خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل زلشته
د برکې جی هوتا سویم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی، او هغه اوس پر روان دي. زموږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډیر غټ اسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دي باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دي ورسره، وسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دواې نه ورکو. زموږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دي په محمد ایجنسی کې، په باجوړ ایجنسی کې، او ان شاء الله پدې میاشت کې به پدې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زموږ پروګرام شته، خبره بیا به اکی ترې شي چې راک فاندز مونږ سره اویلیبل دي. نو یقینا چې مونږ به بیسیک ټونټ د کولاولو خپل برپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډیر زیات دي، نیډز ډیر زیات دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
په کابل کې د غرمې 12 او په پېښور کې 12 نیمه بجې شوې. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبل د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر مخام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو غونډه ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سفدریزه او وسلواله پر ضد مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته ویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولس لا ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخت سزا اورولې ده. میګا په فلوریدا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضی ته د 15 او شهریار قاضی ته د 60 کلونو د بند سزا واوروله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 13 عرب ماین جوړونکي وژل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی پلاوی په برسلز کې رواني خبرې پریږدي او کورته ستنیږي. او رپورټونه وایي چې د عراق په خوانی واکمن صدام حسین د نیګدی ملګری طارق عزیز مړی هغه محل ورک شوی چې وردن ته د خخول لپاره روان کړو.
خبرونه مو له مشال ریډیو واورید چې پامیر ساحل وړاندې کوله. اوس بلار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر د ورسپانو لوستي دي. نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه لډیر مودي راځي د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپل کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تم لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټول شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په سیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. ادریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې رورولې فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداري ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشر کړو سپاره خپلې ادریا کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کول وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمول د پاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړی دي او وايي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیا جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري د پاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بل دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو لړکی هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. درې اخیری کې وایي چې د یو ګوند دی په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقشه قدم لړ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شو. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې شودنه کړې ده او یو هلته برتانوي ورسپانی انډیپندنت لیکلی چې په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا اورول سوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې ټکي له منور شاور.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورت کې وایي په هغه جرم کې چې افتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو، په کې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې افتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی وه، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وزنډول شوه. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې افتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر ک کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نشو. نوموړي تل ویلی وو چې بے ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورت کې وای دا مهال په نړۍ کې یو سلسله هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وای چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي سلور د شکلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي په دې هواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې په کې د اتات یا هوادونو نه ورغلي خلک ککړو. په دې کیسونو کې د 8 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې کې یوې خواته د پاکستان دومره لوی شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بی ځای او غلط استعمال مخنیوي هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټولو نړۍ کې 80% خلک د نړیوالي تودوخي زیاتېدو اندیشمن کړي دي، او ډیر یې د دې مسلې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوې څېړنه کې راغلې. ملګری ملتونه غواړي د دې کال په ورستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا ابو هوا په اړه د یو توافق پر رامنځته کولو کې کار وکړي. د روجرز خبري اژانس د لیکنې مهمه برخه له اجمل انداور
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبراترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې شپږ شپېته کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه لبادي او لمرینې انرژي څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشر کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوسلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عام ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جرمني په بون ښار کې وی خبري غونډه ته وویل اقدامات و ضروري دي. د جرمنی په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټه راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبه دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کیدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دي. نوموړي ویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکی جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکراتانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې وبرخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخ سلام مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه ترسره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نهاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډیر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس پر راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2030 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي. څو په نړۍ کې د طبيعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبيعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته راغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
اجمل اندو په دوبی کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو زمینه برابر کړي. د پنځشنبه په ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د دوبی د ناستې یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. دوی ویل دا ناستې د روانې میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وسپې. تفصیل خان محمد سند راکوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمیر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. خاغلی هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات او یو تعداد ورونه کابل نتلی وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلی وو او مذاکرات ټول د دې لپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلح ته ورسیږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
خاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیسته. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خود طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوی شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروی او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بل خوا د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالی شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
سولې د عالی شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلق ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي سو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته نه نوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزیر پر ولسون ژغ کړی دی چې د سولې لپاره دی له حکومت سره پوره مرسته وکړي. دا خبره ګلاب منګل تیر ورځ په ننګرهار کې د سولې او یووالي ټینګښت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. غونډې ته د سرحداتو له وزیر سره کامی مشران هم ورغلي وو. باز محمد عابد پر رپورټ لري.
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدونو ریاست د غونډو په تالار کې د پنځشنبه په ورځ ترسره شوه، د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته قومي مشران، دینی عالمان او د مدني ټولنو استازي وربلل شوي ول. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل په هیواد کې د خپل منځي شخړو او ناخوالو د منځوړلو لپاره به د جرګو او مرکو دود یو ځل بیا راژوندې کوي.
مونږ د افغاني او پښتني د جرګو دود او دستور چې د تاریخ په اوږدو کې افغان قومونه او د تاریخ په اوږدو کې پښتني قومونه سره یو موټی ساتلي دي، همدغه جرګې ډېر په ډول سره رول لوبولای دی
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازیتوب مولانا محمد الیاس مدنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا چې موږ د پولی اغاړه وی جنسې لرو نو په اخوا دی خو پرتو سیمو کې پښتانه میشتي د دو سره اغه میټینګونه هغه برنامه او هغه جرګي وسره نه دي شي یا کوم چې په کار دی د لپاره مطلب یو دام کې دی شي دغه زون چې دی د فریزون صنعتي زون ونه مول شي استعمال شي ترڅو لر بر پښتانه چې دی د خپل کې اتفاق لري اتحاد لري رفت آمد لري
خو یو بل تن قومي مشر بیا د سولې په لار کې اداري فساد لوی خند وباله
نوم مرزلی دا او يم د نازیاند ولسوالۍ اوسیدونکو ملک کې سولې شرادرومي اولو ناول بس موږ په ملک اداري فساد ورکای بل د ترکې کارونه ول سره وشي ول سپکار شي په روزګ خلک ټول به روزګار دي هر سړی جگ او جګړه کا ټوپک راخلی او بس داسې چې څوک پی وډل کې رواني څوک په بل کې رواني یو یو ورور وژني او بل بل ورور وژني
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې دوی د سولې د کاروان په نوم یو حرکت پیل کړي چې په لومړي قدم کې ننګرهار ته راغلي او په راتلونکو دریو میاشتو کې به د افغانستان په نورو ولایتونو وګرځي او خلکو ته به د جرګو او مرکو د دود په ژوندۍ کولو سره د سولې او امن پیغام ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اروپای ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې په هیواد کې د مرګ سزاګانو ورکولو روانه لړۍ دی ودروي او د نړیوالو قوانینو درناوی دی وکړي. تیر ورځ اروپای ټولنې په یو بیان کې ویلي پاکستان په تیرو شپږو میاشتو کې له 150 څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا په ورکولو د بشري حقونو په لړ کې شاتګ کړی دی. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستاني حکومت د اعدام د یا پانسۍ سزاګانو لګیدلې شپږ کلن بندیز ختم کړی و. زبی الله شفق له پېښور حال راکوي.
په برسلز کې د اروپای اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمه پرس په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کې دروسته په تیر شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په قطار کې ډیر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خبر کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال بری دروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول. په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدل شپږ کلن بندیز پورته کړ. اروپای اتحادیې د تیر شنبه پرس په پاکستان کې د افتاب بابر په نامه د یو سي ادامې دل غندلی او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ وو او د دې ترڅنګ وایي د ملکی او نړیوال قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنکړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کیږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراس ټینګار کړی چې د روپۍ منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوال قانون بشپړ او موثر پلي کول لازمي دي. روپۍ اتحادیې په داسې وخت کې پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه خودلې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغه لړۍ اندېښنه خوده او ادعا وکړه چې د حکومت لخوا د دام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربېره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی.
روسي خبري ایجنسی د کرکیش نړیوالې ادارې د تازه ریپورت ځینې برخې خبرې کړې دي. ایجنسی په افغانستان کې د محلي پولیسو په اړه د دې ریپورت په حواله وایي د پولیس د امریکا په پیسو د دې لپاره پر دندو ګمارل شوی دي چې د ولسی وګړو د ژوند او مال ساتنه وکړي خو برعکس دوی همدا ولسی وګړي ځوروي. تفصیل فامیر ساحل وړاندې کوي.
د کرکیچ نړیوال ادارې له 2013 زیږیز کال تر روان یعنی 2015 کال پورې د افغانستان په اتو ولایتونو کې له خلکو سره مرکې کړې دي او د هغو مرکو پر اساس یې د محلي پولیسو په اړه رپورت خپور کړی. هغه ټول خلک چې ورسره مرکې شوي دي نومونه یې پټ ساتل شوي ځکه چې د نوم افشا کېدو په صورت کې به یې ژوند له لوی خطر سره مخامخ شي. د کرکیچ نړیواله اداره وایي په 2013 زیږیز کال کې امریکا د افغانستان په کلیو کې د امنیت ټینګښت په موخه د محلي پولیسو نظام جوړ کړ. د درو اونیو تر روزنې وروسته یې د محلي پولیس په وسله سنبال کلیو ته واستول. دوی ته اجازه ورکړل شوه چې د لسو یا شلو سرتیرو د ډلې په توګه په خپلو کلیو کې ګزمي یا گشتونه وکړي. د رپورت مهمه برخه په نقلولو سره رويټرز اژانس لیکي له وخت تیرېدو سره د محلي پولیسو ځنې ډلې دومره خطرناک شوې چې د کلیو اوسیدونکي د خپلو کورونو په پریښودو او نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شول او اوس هغه کلی شاړ پراته دي. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې غواړي شاوخوا 15,000 محلي پولیس وروزي او نورو ولایتونو ته واستوي. خدا جان سپاند د محلي پولیسو پروګرام غځول ښایي لویه تیروتنه وي ځکه چې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو پوهنتون وای په ټولو محلي پولیسو کې یوازې یو په درېیمه برخه یې په سم ډول امنیت ساتي، د یاغیانو مخنیوی کوي او د ښه حکومتدارۍ رامنځته کولو ته لار برابروي. پاتې دوه برخې خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي. د کړکېچ نړیوالې ادارې رپورټ وایي د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي له محلي پولیسو شکایتونه لري. د بېلګې په توګه په کندوز کې د ښوونځي استاد پر محلي پولیسو تور پورې کړی چې د ده ورور یې وژلی دی. په ځینو نورو ولایتونو کې خلکو پر دې پولیسو د دوی د شیانو غلا کولو او ان پر ښځو د تیری تورونه هم پورې کړي دي. اژانس وایي امریکا هر کال د 160 میلیونه ډالرو په ورکولو سره محلي پولیسو ته تنخواګانې ورکوي، خو د ولسي وګړو جدي تورونه دا جوتوي چې اکثر محلي پولیس په خپل سر کارونه کوي. همدا لامل دی چې د دې پولیسو پروګرام باید په دې ډول پای ته ورسول شي چې د دوی له تګ سره امنیتي تشه پیدا نشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان مسعود وای له شاوخوا وو کلون راهیسی د دوی په کلیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او دوی کډوال دي، خو حکومت د دوی د مسلو هواری او ژوند شوالي لپاره هیڅ نه دی کړی. ځینې مسعود مشال رادیو ته وویل ټولو مسعود ته د طالبانو په سترګه کتل او بیا ورته سزا ورکول ناسم کار دی. دوی وای سوله ییز خلک دي او په آرام ژوند تیرول غواړي. سیلا مسعود رپورټ لري.
د سولی وزیرستان مسعود قبالیون ویایي چې د القاعده او طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه دوی زیات ټکولي توانی کړي دي، خو د بیا ابدولو په غرض هغه ملاتړ او شګړه ورسره نه کیږي چې د کومې د دوی حق جوړیږي. په دغه باره کې د سولی وزیرستان شکتو یو سدون کای مخشینای کونسلر سعید انور مسعود ویایي
پاکستان پر امن او ډیر زموږ شهريون دي په هغه کې کوم ګنا تاسو ورته ملایي
یو بل مسعود محمد سیف الدین دغه خبرو ته په دارنګ دوام ورکوي
چې کلا د اپریشن راي نجات اعلان کې د نن متعدد شهيدي دي چې حکومت ری واښه د دغه نیاده په افته کې وشو دي چې په وخت کې د نو اپریشن راي نجات پای تکمیل تر رسیدي شي. مت قسمت دې چې د وې کولې تر کې دې سارا سارا نه اپریشن راي نجات سیمه نجات او ور سرا متاثرین غمزه پلی در په در باندې ګرځي او پریشان دی، لیکن د ماسید قوم تر ویسه تیرې هغه غم او دوک درد محسوس کړ نه چا نکړه.
د قبالیانو دغه ګلې معنی او غشتنې په سولي وزیرستان کې شهي. د قبالیانو د قدرتی آفتونو د روغونې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود په دارنګ ځوابوي
خبره دوی چې په نور ایجنسی
دغو قبایلیانو دغه غوښتنه هم وکړله چې سویلین او پوځي حکمرانون واکمن د ټول مسعود په یوې غن نه ځبوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته یو داسې رپورټ وړاندې کوو چې هغه مشال ریډیو ته د ورکړي یو جایزې په اړه دی. تفصیل به یې له عمر دراز وزیر وورو.
بنو پریس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم رابطه شعور ارګنایزیشن لخوا د شمالي وزیرستان کډوالو په خاطوګه اواز پورته کول او د دوی رهنمایي په ترڅ کې د شمالي وزیرستان زنامشرانو، سماجی کارکونانو او میډیا ته ایوارډونه ورکړل شول. د کډوالو ښه کوریج ایوارډونه په میډیا کې یوازې مشال ریډیو او خیبر نیوز ته ورکړل شوي. دېنا علاوه د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر نثار علي خان، شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو لپاره باچا خان ویډیا تعلیمي مرکز بنو مشر اسحاق وزیر، او د شمالي وزیرستان دوه شاعران زاهب وزیر او دلگیر داوړ ته هم دغه ایوارډونه نومول شوي ول. د دستورې پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو او عوامو خلکو وویل مشال ریډیو د قبایلو او پښتنو آواز دی او د دوی هر مشکل آواز ته ځای ورکړی. دوی وویل مشال تل غیر جانبدارانه ریپورټینګ کړی ځکه یې د قبایلو په زړونو کې مقام موندلی. رابطه شعور ارګنایزیشن پراجیکټ منیجر نصیب وزیر مشال ریډیو ته دغه ایوارډونو دستورې په اړه وایي:
آی ډی پیس ته چې کومې خلک کوششینه کړي دي څه کړي دي هغه ته موږ د رابطه ارګنایزیشن دغه ایوارډینه ورکوي. میډیا چې کوم تنظیمونه دي په داسې او دغه ایوارډینه چې کوم دي مشال او خیبر ټی وی ته ورکول کیږي. دله ته په بانی شي یا د ملک په نیره حصې شي چې کوم آی ډی پیس دي د وزیرستانو له ټولې میډیا ډېر کوریج ورکړی دی، خو خاص کر مشال ریډیو او خیبر ټی وی چې کوم دی دغه ډېر زیات کوریج ورکړی دی. مظلومې خلک یې اوس څه کړی دی.
د شمالي وزیرستان مشر نثار علي خان چې د کډوالو کمیټې هم مشر دی او ورته په خدماتو خپل هم ایوارډ میلاو شو، وویل مشال ریډیو ته د تل ایوارډونه ورکړل شي چې دوی پرې فخر کوي او دغه هم د دوی آواز دی.
د خصوصا د میر مشال ریډیو چې کوم په دې نن سبا حالات شه د وزیرستان د شمالي وزیرستان د خلکو پر یو درو چې کړه ده آپ رښتیا د سینې وړ ده، بلکې زه داسې وایم چې لوړ په پښتنه شه یوار تقسیمېږي هغه د مشال ریډیو ته خامخا، ځکه چې میرا پښتنه دی میرا ودی چې کړه ده لحاظه دوی ته د هر دی ایوارډ میلاو شي.
شمالي وزیرستان سماجي کارکون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شمالي وزیرستان سیکرټر میر کلام وزیر وایي وزیرستان خلکو په ذهن کې کنوې مثبت بدلون ویني، نو دغه کې د مشال کردار په سلو کې 80% ده.
وکیتن چې سوشل چینج کوم دی نن انتهایی ضرورت دی. د میر د سوشل چینج د میر د دنیا نه بدل دی، د دنیا سره ډیر زیات د کمیونیکیشن لیار دی. مسله دا ده چې میشته ا چنلینه ا لیار نشته دی. میر اکثر خلک ریډیو ور وچ پښه بیا خاص کر مشال ریډیو چې انتهایی چې د څمره سوشل چینج اویرنس څمره زوینو د وزیرستان یا په قبایلی علاقه نو په داسې زویا چې 80% لوز د مشال ریډیو د دنیا نه میر دا خواست کی چې
د دستورې پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو او سماجي کارکونانو دا هم وویل چې د مشال ریډیو په سیر دوی د نورو ملکی او بین الاقوامي رسنیو نه هم تمه کوي چې په خپل کوریج کې به د دوی مشکلاتو ته به هم ځای ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کراچی میشت زیارت خان شاکر په هغه ښار کې د رباب د استاد په توګه پیژندل کیږي. نوموړی له بینایی یا دید بی برخې دی او اصلا د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکی دی. شاکر وایي یو موده وسوه چې د خپل هنر له لارې پیسې نسی پیدا کولی او سوال کولو ته مجبور سوی دی. د زیارت خان شاکر د ژوند او هنر په اړه مشال راډیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ برابر کړی دی.
پښتو په موسیقي کې مشهور اله رباب دی. رباب زده کول که څه هم د هر چا د وس کار نه دی، خو د کراچۍ په پټان کالونه کې میشت په دواړو سترګو ړوند زیارت خان شاکر نه یوازې د رباب د غږولو ماهر دی، بلکې د رباب په هر تار کې د ساز او د سرود له نازکیو پوره خبر هم دی.
دا ساتار دی، دا بل ساتار دی، دا کاټار دی، دا بم دی، دا زیر دی، دا چمنه دی، دا کچه دی، دا بچه دی، دا نچه دی.
پیت کلن زیارت خان شاکر د خیبری جنسی سره تعلق لري. نوموړی وای په ځوانۍ کې یې رباب د خپل کلی په حجره کې زده کړی او چې کله هغه لسګونه کلونه مخکې کراچۍ ته راغلی نو رباب یې هم دلته د ځان سره راوړو.
مخکې د ګنار بیګم مینه چې کوم لکه زه انتظار کوم مستا سترګو ولې پناه شوې ته زما د سترګو خانه ناور خانه او ترود رس رکی دور نه مړ ور بلینا کریم خانه خانه خوب مې ځان کوینه جار جار لالیا مړ بچ لالیا اور دی علم او زړه خو مې اور دی بلالیا
لري راغلي ما جنه د یار کله شلندي دا عزت غانه وي نو سړي په دماغ او د موسیقي نه لګي
زیارت خان شاکر وای چې مو د مخکې بعد د کراچي کې په ودونو کې رباب غګولو او لدې لارې به هم پیسې لاسته راوړلې او هم به یې پر رباب مینه ماتې دله خو د نوې ټکنالوژۍ پر اتک سره د کاروبار خراب شو
دا د موبایل او د ویډیو غانو او دا سیډیانو ویډیانو ډیډیانو د ورته خراب باندې څه بدا شي څوک نه اوري نو چې نه اوري نو مطلب مې دی چې د ښه خلک نه اګه کوي یو کار ته مې کوته مانګ نه تکې
زیارت خان شاکر اوس د پټان کالونی حبیب بینک او بولډن مارکیټ په سیمو کې په گاړو کې خیرات ټولوي
چې دا تلار راګاډي زیرا زیرا بسونه او دا مزه او په دې کې زه خېج مانګ نه کومه الله تم کو خوش کرے والا کامیابی نصیب کرے دا خلکو دا ویم کنه سیټان او تا غریبان او تا نو دا وی چې څه قسمت زمای کې روپې دا کا دوالا کا لستا کا شند
نو موړې هر ماجیګر په پټان کالونی کې واقع د سویل خان په نامه د رباب جوړون کې دکان ته ورزي او هلته د رباب په غګولو مینه ماتوي سویل خان د هغه د جون په اړوي
دې چې دی د رباب استاد د خپل غګي ریډیو پاکستان کې دغه کېدلې دی په عام پروګرامونو کې دغه کېدلې دی ټي وی پر پروګرامونو کې کړی دی نن دا دې دی حل تر رسیدلې دی چې دا د غربت له لاسه دا غرباب هم خرڅ
د نوې ټکنالوژۍ په برکت وی خواته د ډېرې انسانانو په ژوند کې اسانتیا وی راغلې خو بل لوري ته د زیارت خان په څیر خلک لدې څخه اغیزمن شوي هم دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې